په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب په ملتان کې د چاودنې لامل لکتر لګا لس کسان وجل شوی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی، او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په هدف د آسټریا په پوله د څارنې لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. اوستا خبرنا تفصیل، د پاکستان د پنجاب سبي چارواکي وايي پر نا وخته د ملتان په وياړي چوک کې د چاودنې لکبل لکتر لګا لس کسان وجل شوی او 500 زیات شوبل شوی دي. چاودنه د بسونو اډې ته سیرما شوی ده او په وجل شوی کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل دي. د ملتان د پولیسو مشر اسر اکرام تیر شپه رسنو ته ویل چې چاودنه د بسونو پاډا کې ولاړو گاډو او دکانونو ته هم تاوان رسولی دي. اغه زیاتوي،
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ، جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑ لے دے چلو جی چاودنا شویدا خکاری دا سی چی دغا تن بارودی مواد وڑل او چاودنا اوشوا نو دغا تن پکی هم مر شو او هم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکرٹ هم کی دیشی نمونگ دا حقی جاج اخلو.
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پنجاب صوبی وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته یې د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. د کورونو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوی دی چې په دې پیښه کې سلور پولیس وجل شوی او شپږ نور زخمیان شوي هم دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی بیا نن د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بلابلو برخو کې پراخ ډله ایز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرین ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې ولس وسلوال وشلی دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې هوایي بمباری په شوال ګربز زوینری سیمو کې شوی او په ترس کې د وسلوالو وو پټن ځایونه هم تباه کړي دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرین یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته و. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایرز فورم ویلی دی کچری قبایلی سیمو په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره بعد دغه سیمو یو شمېر مسلې هوارې شي. تیر ورځ په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یو دستوره کې د فاټا د پارلماني غړو لخوا د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قومي سملې کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړو. د دې تنظیم مشر رحیم شاه افریدی له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې ویل چې د دې بل له منظورې سره به قبایلو ته هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په څیر حقوق ورکړل شي. خو بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دي چې باید قبایلی سیمې دې ځان له یو صوبه جوړ کړل شي او یا دې ورته د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا لورکل شوی مهالویش سره موقف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا تیر ورځ په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2018 کال پر وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. خبرینه د مشال ریډیو نورې د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو تر هغه پرې د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وشلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. سر د کورونو چارو وزارت وای دوی د پیخې پلټنی کوي. د جرمنی د پناهغښتونکو د محدودولو په مخه د آستری سره په خپل پله د سارنې نوې اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورونو چارو وزیر پرون اویل چې د هسې مخه جرمنی ته د پناهغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بهلول دي. نوموړی وای د نوو اقداماتو لوجه خای د ریلګاړو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وای جرمنی اوس د پناهغښتونکو لپاره د ټاکلې شمیرې هدف ته رسیدو د ځکه چې هره ورځ د شاوخوا هیوادونو لاري زرګونه پناهغښتونکي دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12 نیټه پرنا هغه بل ورس د پاسه 14000 پناهغښتونکي د جرمني میونخ ته رسیدلی وو. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صبح او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپی او 104 روپی 40 پیسې. یو پاوند 107 روپی 13 پیسې او 107 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 50 پیسې او 23 روپی 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 70 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 30 پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نهه پورس باد پیښور او بونو په یو نیمځای کې اوریزي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ ډیر شو کم نه کم دریش. په بونو کې به زیات نه زیات و ډیر شو کم نه کم څلیریش. او په کوټه کې به زیات نه زیات ډیر شو کم نه کم 11 ډیګري سنتي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان خار کې یو ځانمرګي برید لزګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. بلخو د افغانستان د غزنی خار له جیل څخه ور باندې طالبانو د حمله په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې بیا نترګند وسلوالو د امن کمیټي یو غړی په ډزو وژل دي.
ولانتی په مخ باندې ملډه چې داغه سره په خوا کې علي رحمان څنګه نیولې چې داغه شدید زخمي دي.
د قبایلی سیمو وکیلانو د هغه بل حمایت کړی دی چې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا د خلکو استادو په یادو سیمو کې د قانوني او انتظامی اصلاحات وراړلو په مخه په دې وروستیو کې په قومي اسمبلی کې جمع کړ.
قبایلی علاقې په پښتونخوا کې شامل شید. زمونږ سیاسي مشرانو هم ډېر سټرګل کړی دی، مونږ هم کړی دی.
او په کوټه کې جوړ شوی پښتو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له پښتنو لیکوالو وغوښتل چې ټولنې په لور خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
نن چې موږ وطن په کوم سره ور کې شوځي دې ته که موږ ادیب توجه نه وکړي موږ به تاریخ نه کوو.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنی رپورٹ د پنجاب صوبې په ملتان خار کې پرون شوی وزرمرګي برید لکتر لگا لس کسان وجلی او 50 تر 50 او زیات نور ټپي کړي دي. دغه خار پولیس وایي چې د پیخي پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او دغه هیواد د کورونا او چارو وزیر د پیخي غندنه کړي او ټپي شو خلکو ته د بیړنې او طبي مرستو رسولو احکامات جاری کړي دي. اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورٹ راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوی چاودنه کې لس کسان وژل شوی دي او د جوبل شوو شمیر 850 سره رسیدلې دي. مشالې ډو سره د پیښې د زینه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانی ایس ایچ او چودري خالد محمود اوه چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوی دي نو د هغې شمیر لس دی او جوبل شوی 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د ایوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زموږ ډلې پلټنې کوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړي چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم جاج اخیستی کیږي. دی وایي
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خوړلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاري داسې چې دغه تن بارودي مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو
یا کوئی جیکټ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شوو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړی دی. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناکامنګر سول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې تن مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځینې مشالیډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید سیمواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی ښار پر زندان ډلهیز بریدونه کړي او دغه زندان دروازه نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښیي. په اړه زموږ د همکار سید شاه سکیم رپورټ اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع و سردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتې دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د مبوسینه از مباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خوا ته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیر وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د سواد د کابل تحصیل په ننګولای سیمه کې نصرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی او کونسلر غلام سید په ډزو ویشته وژلې دی. پولیس وایي په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټور.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سید نومې دی. د پلار نه غلام رحیم نوم دی د غونډ نینګولې اوسیدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په مخه باندې مړ دی چې دا غا سره په خوا کې علي رحمان ولدي فضل حنان څنګه نینګولې چې دا غا شدید زخمی دي دوانه کې جوړ ته هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامی تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علي رحمان د خطر نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادولې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. تیره ورځ په پیښور کې د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو لخوا په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د جمع کړل شوي یو بل حمایت وکړل. د وکیلانو وویل چې که قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامی، سیاسي او همداراز عدالتي ستونزې به حل شي. خو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي بیا غواړي چې فاټا ته د یوې بلې صوبې درجه ورکړل شي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو، حمایت ځکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلي علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. دې لپاره زمونږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني ده فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې سیملی کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې باید د دغه بل لارې اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نو نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که موږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې، نو دا خو چې د فاټا کومه خبره ده په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقعه په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاجګول پردای هم موجود وو او د دغه بل پاړی وویل
صرف اوس به موږ د 19 شل کسان خبرو، ولې نه موږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د 16 نه زیات سېنات ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د 3 پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو داغه مقصد و موږ چې څنګه بل موږ سبمټ کو، نو هغه بل سبمټ کړو نه بعد ټول سیاسي پارټین په دې کې اکټیو شوې. موږ سټیټس نشته، موږ هر څومره څه چې وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بره موږ ته سټیټس نه یې ملو شوی، زموږ په اواز کې زور نشته.
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی. خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپله غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کې دل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو لدی ځان له صوبا ورکړل شي او دوی بعد دغه بل مخالفت کوي. دا د هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځنی قومي مشرانو هم د دغه بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسنی حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه ډول یو بل جمع کړی چې پکې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه کړې ده. که څه هم دغه کار ته د یو مهم پرمختګ په توګه کتل کیږي، خو د چارو پوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې بدلون راوستلو په لړ کې یو شمېر سترې ستونزې دي چې موجودې دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینې د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړي سره په خبرو کې ادا کړي وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که سم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې په پاتا ته ځان بدلی، او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی. او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده، او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو دی دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي، نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دینو هغه به ان شاء الله چې هلکه دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې سهم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف زی زیاته کړي چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړی شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي، او دا د ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال اډیسر په خبرو کې ویل که چری په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له امو نیولې بیا تر اباسین پورې دغه خاورې مالکان پښتانه افغانان دي، دغه وطن ژغورنه د هر پښتانه افغان ذمہواري ده. دا اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړي دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دومره ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دومره ورځ د پښتون خامل لامی ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پرغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمائندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلق خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي ویل له امونی ولې تر اباسی نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مدو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ کام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګرد معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې په کې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د مومند اجنسی هغه لار چې د ګورسل له سیمې افغانستان ته غزیدلې د تیرو څو کلونو راهیسې تړلې پرته ده. د سیمې سوداګر او کاروباریان وایي چې دغه لارې تړل کېدو دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه لار ورته پرانیزي. زموږ خبریال شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسی په ګورسل تیر شوی د بندښت لوجې روزګارانو ته ډیر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستانی کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس دغه لار خلاصه شي. د دغه لار د خلاصون لپاره د محمود ایجنسی د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
ورسل د لارې پوری تړلې دي چې ټول تجارت دي تړلې دي، بند کړې دي. د سره ډرایور، کلینډر، هوټل، موټر، تجارت ټول رواني دي.
د دغه سیمې وسیدونکو مشرانو، روزګاریانو او د دغه سیمې ځای استوګن قانونو ته باور هم ورکړو چې ګنې حکومت به دغه لار خلاص کړي نو اولس په کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاد توګه خپل خپلوانو کړه تلې هم شي. مظفر سیال هم دغه سیمې وسیدونکو دي او وی ویل
اوس افسوس ده چاته زمونږ خپل مړ نه پریږدي چې راشي، ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تیره شوې ده. موږ نیم خپل پاتې شو، نیم دې خپل پاتې رالو. چې دغه لار لکه ترخم چې خلاصه ده، دا لار موږ ته خلاصه کې چې موږ هم د خلک غریبان دي، تجارت او دغه کېږي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه.
دغه زمونږ مطالبه ده چې دا د آزاد کړی شي، چې دلته زمونږ څه روزګار یو څه شي خو زمونږ هم په لاس راشي. موږ هم داسې در په درې کې ناشي دلته خو نه څه روزګار شته نه خښته نه بد شه. بس دغه یو لار و غم را باندې بند شي ده اوس هغه څه باقی در په در کړو.
دا سات خود محمود ایجنسی د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوی. خو د اولس سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولې پورې غاړه چې کوم وسلوال دي نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې دغه اولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې حالې ځلې لګي شروع کړې. نو زه به ان شاء
اخره دینه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره هم له پیو لیول باندې دا خبره سٹارټ کوم.
بلال رحمان محمد د هم ول چې دغه لار ارومرو خلاصول شي، خدا خبره نشو معلومه چې ګنې دغه لار په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا درنیمې بجې کې دونکو دی په پیښور کې د انیسه اجمل نه لند خبرونه اورو.
د پنجاب صوبی چارواکی وای پر ناوخته د ملتان په ویاړی چوک کې د چاودنې لکبل لکتر لګا لس کسان وجل شوي او له 500 سوسی آتشو بل شوي دي. چارواکی وای چې چاودنه د بسونو اډی ته سرمه شوي دا او په وجل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرین ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایی بمباری کې ولس وسلوال وژلې دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرین یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنۍ مهم پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایډز فورم ویلي دي کچري قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره بعد د دغو سیمو یو شمېر مسالې هوارې شي. خو بل خوا بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې مخالفت کړی دی. ویلي دي چې باید قبایلی سیمې د ځان له یو بله صوبه جوړه کړل شي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. او جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په مخه د آستریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي.
لن خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اور.
د انګریزي ژبې د رسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. رسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. رسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوي. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلې دي چې تر دې د مداسې تګلارې نشته پاکستان څنګه د ترکیه په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورسپانې په وینا په دې موقع د هینا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډیر زیات دی. ورسپانې اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په هیڅ یو ښه ملګری لري. ورسپانې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروری ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسي په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورسپانې خپلې دریا د هندستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلی ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړې کیږي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې گاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپانه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کلی کې چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې یو سل 15 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخ کلی کې سوال دا پیدا کېږي چې سپرې اخیستونه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہ وارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز رسپانه په لیکنه کې پاکستانی وګړو ته د ورپېخو ستونزو د حل په برخه کې د هغه هیواد د ولسی حکومت د رول موضوع راغستل شوی. بلخوا ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال ژمن دي چې له افغانستان سره نورې مالی مرستې هم وکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانا لکھی پا لاہور کی دا خوراک چانگی لخوا پا ریسٹورنٹونو او نورو زینو چاپی وحل چی دارنگ دا معیاری خوراک خرچول یقینی کھڑی او پا اسلام آباد کی دا سکولونو پا فیسونو کی دا اضافه پر ضد دا میندو پلرونو احتجاج دا دی خبر عکاسی کوي چی پاکستانی ټولنه کی بدلون را روان دی او تر ټولو مهم ادا دا چی دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي. مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدی توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردن کو اروپا ته له سوریه، عراق، افغانستان او ځینې نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناهغوښتونکو لپاره نوي اقدامات معرفي کړي چې په کې له اتریس سره پر پوله د پناهغوښتونکو د سفري اسنادو پلټنې او په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د برابر ویش لپاره ګامونه شامل دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده. ولیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین لندن کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسٹریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه 1.5 لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسٹریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازي پردې کوي چې جرمنی ته د هغو پناهغښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسٹریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ډی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناهغښتونکو د قومي او یورپي یونین د هغه تګلارې پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناهغښتونکي باندې لازمه ده چې هغه یورپي هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناهغښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناهغښتونکو خوښه نه ده چې د یورپي یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدر شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا زمين له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا ځمنو کتابتون ته کې ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
په فورن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف هیدری لیکنه خبره شوې ده. د پلیکنه کې پر نړیواله ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانای ژمنې دي پوره کړي او د لپاره د وسایل بیل کې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د په خبره امریکا د هغه تیروتنې نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د افغانستان د یوازې پرېښودو په صورت کې کړي وه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې وګدل لیکنه کړې. د وای افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. نو د خبره پدې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پرې خود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد لپام وغورځاوه. هیدری لیکي پاکستان تر ډیره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعده پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبليو بوش ویلی ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوی تر سره کړی تر هغه بجمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. هیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم اداري نه دي جوړي او پوز او پولیسو تر نړیوالو هم توجه نه ورکړي چې په کار و. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشئی موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوي کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدري په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبینا انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ایزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي. مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. رسی خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
او اوس اوریدونکو د سولې پر لور ونیس پروګرام درته اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړي. زه بشیر ګواخیم هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه یو ورځنکو په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لارا اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدل و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټي خودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغی په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د غي اوسو ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او د سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کول او یا دا غور فکر به کول او دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی د غربت ولې دی د تنگستی ولې دی د بیوسی ولې دی د افغانونو ولې دی دا سوچ دا چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړه ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړه ته زی په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړه ته زی خبره پرمختګ غاړه ته زی. نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبر بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې د پاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم د هغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښيي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه ته وای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښيي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدی ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ راپیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کیسه او د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه پس سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم جلکا زما پلار مقرر کا پر میاں گجر ہو کے میاں گجر کر لے جاتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کی چکم دغه دل کا جلکا زما پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلکا سے آدھا کول پیرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیڈ کمپی پڑے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب گیو نو آگے جائے نامہ دو جی ناگے زما پلار کلی کر ہو گئے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سوال نا فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نو من سے دا تربیت بے ورکو لے شو کہ دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا وطن زمن د دې خورې مون پیدا یو د دې خورې حق ادا کو دې وطن دا آزاد دې خاطر مون دې دې کی تامل کیو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښونځي کې درسونه پر مخ بوځي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغه سي چلند او رویه د دې سبب شو چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
خدمتکار
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوی وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالی یاست. خو بچه خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بوتره ورسیدو. تر بلې ونې مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.